په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو السلام علیکم. دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. د پنجشنبې ورځ د دوري حمل میاشتې دویمه د مارچ یوویشتمه پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک د ودانۍ مخې ته د نن سهار په ځانمرګي برید کې د وژل سوو شمیر 900 ته زیات شوی دی. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه دې روغتون ته 19 مړي او 13 ټپیان ور وړل شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویلي دي چې دا یوه انتحاري حمله وه. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګني ویلي
زه چینایی شپخانه کې یم. دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جغونه کوي چې ځان شپخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال دی څوک هم شپخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بېګا خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز څه باندې 19 ورځې پوره سوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی ټی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي که افغانستان له پاکستان سره د یوه دښمن په څیر چلند کوي نو دوی ولې باید د سوداګریز دهلیز ورکړي. نوموړی وایي د چی ټی پی چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات سوي دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستانی پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شوي ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمیر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي الیس بیالاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې سوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوال سویتلانا الکسویچ د روسي خپلواک خبریال دیمیتری مراتوف او د نوبل د جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړي راغلي چې د بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو له واکمنې د وروسته له 500 ډیر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونو نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونو نور شکنجه سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي هېواد یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک طرحه وړاندې کړې چې د ده په وینا په غزه کې سمدستي اوربند د اسرایلي برمته سوو د خوشي کولو سره اړوند بلل سوي. بلینکن چې د اسرایلو او حماس د سختریز ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د شپږم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي دغه راز ویلي واشنګټن هیله من دی چې نور هیوادونه به د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. او ټاکل سوي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لړ کې د شپې 11:30 بجې له هند سره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. دواړه هیوادونه به د سې شنبې په ورځ دویمه مسابقه هم کوي. خبرونه مو د ماښام د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اورئ. په کندهار کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې.
د زخمیان هم دسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي، سرسري زخمیان دي.
د پاکستان دفاع وزیر تور لګولی چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله تنظیموي. پاکستانی چارواکي ولې دا خبرې کوي؟
په ترتیب وښیي چې کړکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکیچ ټول دننه په پاکستان کې دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د په افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابره سي.
سکال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
روغتیایي سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 د ټپیانو اتلس شي، خو کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکي د وژل شوو کسانو شمیر یوازې 3 یاد کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
14 دقیقاً د سهار پر 8 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان ملا اسد الله جمشید رسنی ته وویل چې دا یو ځان وژن کې حمله و چې لامل یې درې کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د جمشید په خبره د پیښې ډیری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاسه کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و.
د کندهار ښار لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د 14 نیله عمله درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان شوي دي. یاد پیښه نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعین حضور درلود او د پیسو استلو په انتظار رامنځته شوی ده. د یادونې وړ ده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې رامنځته شوی او د پیښې ډیری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال شوی دي. د رامنځته شوی پیښې اړوند پلټنې روانې دي. د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیایي حالت ته ډاډوال شولې دي.
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشدل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزایا د روغتون ته نو نسمړی او تل سټپیان ورول شوی دي. هغه ارقام چې طالبان یې نه تاییدوي. د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاور ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي. خلیل احمد یو رنگمال و چې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې ووژل سو. د نوملي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښ غوښتنه کوي.
دغه دې ته ورته پیښه که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې، نو هغه هم یو بدبختي وه. دا چې اوس هم هغه سي پیښه کېږي او د دولت سره مو یو ځینی خواهش هله دا چې لطفاً تاسو څخه موږ هله کوو، زاری څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختی څخه خپل ولس وژغوري.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي او د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
موږ دولت سره غواړو چې د دولت باید امنیت ونیسي او دا د خدای بیچاره یو رنگمال
دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي، پرش ځایونو کې امنیت ونیسي او اختر روان دي، ګاز پیښ مخه باید ونیسي.
غوښتنه دغه ده چې زموږ په کندهار ښار کې بازار کې رش کش ډېر دی، دفتر شپې دي، د روژې مبارکې میاشت دي، او د مانا څه دا خواهش دي چې موږ امنیت ټینګ وساتي.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د دغه ډول بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. شاوخوا دوه کال وړاندې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند په امام بارګا کې د ورته ځان وژونکو حملو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی وو.
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځان وژونکي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته زیات شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته د سوداګرۍ لارې ورباندې وتړي. کارپوهان څه وایي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی چې د پټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته سوداګریزې لارې وتړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ دوري په لومړۍ نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي، موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو؟ د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترینګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپل خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسلواله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې ادعو په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون توري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړي چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي.
د دوی سیاست د افغانستان پاکله تل موزرانه او هیڅ کله د افغانانو دوستان نه دي شوی.
د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په خوښ جانباز بیا وایي پاکستان د خپل کورنیو مسایلو د ډب کولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي.
غواړي د نن په کور کې خپل لانجې ډب کی په طرف تاغه ټولنیز ازحال منحرف کی او په ترتیب وخی چې کرکیچ او بحران د بل ځای ناراضي پاکستان ته په داسې حال کې چې کرکیچ ټول د نن په پاکستان کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28 مې په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دیدا سره چې د ټي ټي پی غړي په نخښه کړي هوایي بریدونه وکړل. چپینځه ځای او درې ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې د بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شوي. په خبرګونې سوابي ډزې وکړې او ویاني سبی الله مجاهد د پاکستان حکومت د اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کپ شپږویشتمه په یو ناسته کې دا کړې وه چې د ټي ټي پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي چې د هند له خوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تیر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو لزده کړو پراته د نوي شوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. ګڼ نجونې غواړي چې دوی ته د تعلیم زمینه برابر شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یو وار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خبره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوي د نه توجیه وړ او زیانمنون کېده. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل اکسپانا په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت دغه څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوي وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامې شهید لیسې یوې زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمن شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي وی بل زده کوونکي خدیجی ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو لپاره طرح نه ده جوړ کړی. نه پوهیږم دا طرح به کله جوړیږي. په دې سره پرون ټول نجونو زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې د اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
ملګری ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40 سلنه ځنګلونه تباه شوي. نن د مارچ 28 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بې غوري له امله اغیزمن شوي دي. یاد ادارې د مارچ په 28مه د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په تیرو 45 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتار ځنګلونه او ځنګلزار سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کیږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمیدالله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سري پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي محدودیتونه لګول شوي.
لغمان کې خو مخکې داسې و چې مشکلات ډېرو جمهوریت کې، بس زورواکي هم ډېره وه، غونې به هم قطع کېده او ځنګلونه هم قطع کېده غیر اصولي طریقې سره. اوس الحمدلله امارت په ډېر کلکه پابندي لګولې ده، هیڅ مشکل نشته، نه ځنګلونه څوک قطع کولی شي نه یې کټ کولی شي.
خو تر دې وړاندې د زابل ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیر کال د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسله والو د طالبانو په حضور کې د 1500 ونې له منځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغېزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونه او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کیږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بې وسلې په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د غونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو د اړتیا لري. دغه شان د غونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤلو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
برنامه‌ای روی دست گرفته شوه.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباح‌الدین مستعین پرې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونویه. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه ویډیو کلپ کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی وو او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو تر څنګ په تیر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګیدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د اورلګیدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 28مه د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقه ته نږدې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو رئیسې هڅې پیل کړې دي. د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرایلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرایلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکنه ورته ښکاري. بلنکن هم دره زیادونه وکړه چې منځګړی د برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د پوینا د غزه غنو زوریدلو خلکو ته د بیړنیو بشری مرستو رسیدل وی. د بلنکن په وینا متحده ایالاتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک طرح چمتو کړي چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلی برمتو له خوشی کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو آزادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پریښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشي شي چې اسرایل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرایل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورم ورځ د زور اخیستی. اسرائیل ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له 500 ډیر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې لا هم فعالې دي.
خبرونو ور اخوا
په غزنی کې د یو مؤسسې په مالیم لا تړل لزګونه ځوانان لښ پر میشتنوي حرفوي زده کړو فارغ شوی.
تیر ورځ په غزنی کې لسکونه تنه نوي کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشل شوی وو لښ پر میشتنوي بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل سول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران تللي وو اقتصادي مشکلاتو له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار، او انشاءالله سامانان نراکي سمخ وړو.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستی دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدالنبی یو بل ځوان دی چې د موټرو مستری توب یې زده کړی او سند یې اخیستی دی.
شپږ میاشتې مودې مایسه کې کار وکړو او موږ ته د میاشتې درې زره افغانۍ معاش راکوو. پس له شپږو میاشتو نن ورځې موږ ته زنګ وکړو چې د موږ وسایل راغلي وو. د خوشحاله له دې مؤسسې نه چې نورو خلکو سره هم کومک وکړي او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
د غزل مواب تنکی ځوانانو ته د افغانستان پر مختیایي ولسی خدمتونو موسسه شپږ میاستنه زده کړی او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړ سوې غونډه کې د یادې موسسه ولایتي مسول محمد قاسم محمدی وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ یې څلور اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایران راړول سوي وو او په کورونو کې بې روزګار پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاستنی وو. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې درې زره افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق یو کیټ چې قیمت یې درې زره افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول سویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم مکلم رسنیو ته وویل د غزوانان تر اتلس کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستریتوب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل سوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بیروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بیلابیلو موسسو په مرسته شپږ سوه کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړي. په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاسه لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بیروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلک مستحقین وو دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوو خلکو ته یې دغه کورسونه وویل او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسو د یې اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ شوي، خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګار ګرځي.
په روژه کې خلک وایي چې هر کال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتېږي، خو خلک وایي چې سږ کال د نورو کلونو پرتله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې یو څه کمې سوي دي. دا چې ولې، په دې راپور کې اوریدلی سي.
مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا دروجی میاشت پوزو بر بندی
دروجی مبارک روان میاشت د مسلمانانو لپاره یو تر ټولو سپیشل میاشت په دې مبارک میاشت کې د نړۍ مسلمانان د نورو میاشتو په پرتله زیات هڅه کوي څو له نورو خلکو سره مرسته وکړي او زیات عبادت وکړي څو ثوابونه ترلاسه کړي. خو په دې شاوخوا دیرش ورځنۍ دیني ازموینه کې څوک ثوابونه ګټي، څوک د خلکو زړونه ترلاسه کوي، خو څوک بیا د خپلې کمی حوصلې او غوسناکه خوی له کبله نور روژتیان ازاروي. خو په افغانستان کې خلک څه کوي؟ آیا ثوابونه ترلاسه کوي که د خلکو زړونه ترلاسه کوي او کروژتیان ازاروي؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي محمد ولی وایي د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي نه هم ثوابونه ترلاسه کوي او نه هم د خلکو زړونه، بلکې د روژتیانو ازار ترلاسه کوي.
هغه کسان دي هغه چې یا نسوار کوي یا سګریټ وي یا یو بل چې لم لم وي، نه دی دا کسانو ته تر هغه په پرتله چې هغه نیک کوي هغو ته ډېر درد ورځي. نشیان دي هغه خلک یې پر دماغ باندې خدای مای پانه غواړي، نه دی بس دا خشک طبیعتو دغه تندی تروش نیول دا د عموما یو څه کسان شته، مګر خاص کر د کسان هم د هغې نه دي چې مقصد ته یو کوم شی وړي، مثال یا بینډۍ دي اوس یې څه قیمت باید در پټاټاو تر بینجنو نورو شیانو انا تا زنانا دا پا کور که کشنیانو سرا دی دا خزمت که دا جارو خزمت دیست دا کالی تر پریوی خام خواب دا یو چه یا سوزلی وی یا با دا نیم خامه وی یا روژه دا مالگه یا رسوی یا کم دا رومارونی ورا چولی نتا با دا شه او سلیه سا کار واخی ندی پا کور که دب دبا جوڑه نکی چه دا اولی مقصد دا سی دی کلی دی دا مارا ولی و پر دی چولگشت را غلی دی دا سی دی واسی دی غلگشت خود آقا مسلمانم دا غی مسلمانیم روژه دا پا کور که ماشومان یې د غاړې دي، د کور خدمت یې د غاړې دي، داسې باید څوک ونه کړي، نه دی که قیم د عمل باید ونه کړي.
په افغان ټولنه کې دا یو عامه خبره ده چې تر ټولو ډیر هغه نارینه په روژه کې بده ورځ کوي او غوسه ډیره کوي چې نسوار او یا هم سګریټس کوي. د اروزګان ولایت یو شمیر نور ځوانان بیا په دې باور دي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د روژې په مبارکه میاشت کې په دغه ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی او د نارینهو ترمنځ جنجالونه کم سوي دي چې دې لامل د وای خوالی یادوي. د دې په خبره چې سږ کال په دغه ولایت کې روژه په سړه هوا کې ده او روژتیان زیات نه تږي کیږي، نو ځکه زیات غوسه کیږي هم نه. خدا ځوانان له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورنیو کې د ښځو سره ښه چلند وکړي او تر څنګ یې د هغوی سره په کارونو کې مرسته وکړي.
زما نوم عبدالباقي دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. روژه بیخي په خیر تیریږي، مشکل نه پشکې راځي، داسې د خیر روژه ده، تند او لوږه دا نه پشکې راځي، دغه جنګ او شی در وسه نه دی پشکې جوړ شوی، ښه د خوند روژه ده، پرچانه ده غمېدلې. نو دا غوسم که څوک یې اوس کور ته جنګ و جنجال جوړوي، دا غوسم دا غوښتنه ده چې هر سړی روژه ګیري، د ځان دپاره ګیري، نه د ښځو دپاره ګیري، ښځې د نورو دپاره نه ګیري، د هغو دپاره هم دا غوښتنه ده چې څوک باید چې جنګ و جنجال ونه کړي، ښه د خوشحالۍ روژه مات یا روژه ونیسي.
زما نوم نوراغا دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ. نو خوس ته زیات مرته وطن د مرته وطن ما خلک ګرد دغه رقم دي، د ښځو سره جنجال کوي، د باندې سره ووځي د یو خبر تا کتم نه ده، یو سړی خبر ته کیده جواب نه لري، مګر سکور ته ورته د کور باندې نه دی.
مننه. زما نوم نظام الدین دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. زما پیغام هغه خلکو ته دغه دی چې د پروژه کې دا سیوریا کې په کور کې هم شهر کې خلک دکانداران بل څوک نو دا اوس زما دا هیله دا مرته پیغام دی چې د پروژه مبارک په میاشت کې عدل انصاف کې او خپل هغه کم ریویو چې دغه خپل کورنۍ سره هغه باید په ښه توګه وکړي، ځکه چې دغه روژه چې ده دا داسې نه ده چې بس یوازې د نارینه روژه ده، ځکه د ښځینه هم روژه ده، او هغه هم ځکه چې که څه داسې رویه وکړه چې بد رویه وکړه، نو هغه زه به خدای جل هم ناراضه یې، او هغه کوم روژاتي چې دی دغه ازار به
د روژې په دې مبارکه روانه میاشت کې نه یوازې دا چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي، بلکې د دې تر څنګ د نارینه و ترمنځ هم اکثره وخت جنجالونه رامنځته کیږي، چې دغه جنجالونه بیا په لویو لویو شخړو اوښتي وي او په کلونو کلونو بدی. په نهایت کې د تاوتریخوالي مخنیوی د افرادو، ټولنو او حکومت او سازمانونو ګډ هڅو ته اړتیا لري تر څو یو داسې ټولنه جوړه کړي چې ټول افراد پرته له جنسیت څخه د ویرې او تاوتریخوالي څخه
پاک.